شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خره غلاست ویم. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې بیلابیل راپورونه لرو. د هلمند په ولایت کې نن یوې چاودنې یو ملکی کس ژوبل کړی دی. په ګرشک ولسوالۍ کې یو پولیس خپل شپږ تنه ملګري وجلی دی. افغان مقامات وایي د پاکستان د حکومت مخالف وسلوال کسان په کونړ کې نشته. او د ماشومانو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی اوس په ښه روغتیایي وضعیت کې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه اجمل اندی وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکي وایي د ګرشک په ولسوالۍ کې د پولیسو په یو پوسته کې شپږ پولیس وژل شوي دي. د ولس جرګې د ښځو د چارو کمیسیون د ښځو وزارت یو شمېر مدني ټولنو په هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او په داسې حال کې چې نن په بیروت کې د جمعې د ورځې په چاودنه د اعتراض په توګه خلکو مظاهرې کړې وې، د دې هیواد کابینې بیړنۍ غونډه وکړه. دا هلمند والی مطبوعاتي دفتر وایي د ګرشک په ولسوالۍ کې د پولیسو په یو پوسته کې شپږ پولیس وشل شوي. دوی وایي چې په پیښه کې د همدې پوستې یو پولیس هم لاس درلود. د هلمند والی دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لومړی دوه پولیس د یو بل پولیس او اشپز لخوا چې له وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې لرلې ووژل شول. وروسته نور وسلوالو مخالفینو هم پر دې پوستې حمله وکړه او څلور نور پولیسان یې ووژل. اخوا د کافیسا ولایت چارواکي وایي نن د ملي اردو څلور عسکر په دې ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې مړه شول او یو بل ټپي شو. د کافیسا د والي ویان قیس قادری ازادۍ رډیو ته وویل چې دغه عسکرو ته د نجراب په سولانګ سیمه کې هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې چپه شو. د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د یو محلي پولیس په کور لاسي بم غورځول شوی چې په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي. د کونړ د سیمه ییزو چارواکو دا کار د وسلوالو مخالفینو بللی دی. له کونړه د یو بل خبر وایي چې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ تېره شپه بیا د پاکستان له خاورې یوولس توغندي لګېدلې. د کونړ والي سید فضلالله وحیدي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي په دې حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون د ښځو وزارت او یو شمېر مدني ټولنو په هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي عملونو ته سزا ورکړي. د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشر فوزي کوفي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
ما معمولا از قربانی ها مشتایم اما از
فوزی کوفی وایي مونږ معمولا د قربانیانو په اړه ورو خلخو سره د تاوتریخوالي د عملونو او تورونو کسانو په اړه لګ ریپورتونه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې د یو شخص او یا سازمان غږ دومره موثر نه دی تر څو ټول په دې اړه یو نشو. دوی نن په یوې ګډې اعلامیې کې په بدخشان ولایت کې د 14 کلنې کلسوم په نوم له یوې ښځې سره شوې تاوتریخوالي ته اشاره وکړه. وی ویل نوموړی دا مهال په روغتون کې ده. په عین حال کې په بغلان کې پولیسو تیر ماښام ناوخته یوه 12 کلنه نجلۍ په داسې حال کې موندلې چې لاسو پښې په زنځیر تړلې وو. د بغلان ولایت د ښځو د چارو پخوانی رئیس رحیمي ظریفي ازادۍ رډیو ته وویل له دې کبله چې د دې نجلۍ روحي او جسمي وضعیت ښه نه دی د هغې د قضیې په اړه لاس نه شي ویلی. په داسې حال کې چې نن په بیروت کې د جمعې د ورځې په چاودنه د اعتراض په توګه د خلکو مظاهرې او د موټرو د ټایرونو په سوځولو د لارو بندول روان و، د دې هیواد کابینې بیړنۍ غونډه وکړه. د جمعې په ورځ د ښار کې بمي چاودنې د استخباراتو یو لوړ رتبه مامور او وطن نور وبشل. د لبنان صدر اعظم نجیب میکاتی ویلي د خپل کابینې د استعفا وړاندیز کړی خو ولسمشر ورڅخه وختي چې د څه وخت لپاره دی پاتې شي. اپوزیسیون بیا په ګاونډي هیواد سوریه کې د بشر الاسد رژیم د دې چاودنې تر شا په لاس لرلو تورن کړی. په دې برید کې وژل شوی امنیتي مشر وسام الحسن د هغه تحقیقاتو مشري کوله چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په قضیه کې د سوریې او حزب الله پر لاس لرلو شک پیاوړی کوه. رفیق حریری په 2015 کال کې په یوې چاودنه کې وژل شوی و. له ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. د ایران په جنوب کې یو بس چې د خونځي نجونې زده کوونکي پکې سپارې وي چپه شوی او یوې درې ته لوېدلې چې پکې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي. د ایران دولتي راډیو د شنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ د خوزستان په ولایت کې پیښه شوې ده. د محمد رضا مهماندار په نوم د پولیسو د یو لوړ پوړي مشر له خولې ویل شوي دي چې موټر چلوونکي په باراني هوا کې د ډېر سرعت له کبله د موټر کنټرول له لاسه ورکړ. د نوموړي په وینا په دې ترافیکي پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ایران په نړۍ کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې ویل کېږي هر کال پکې د 20,000 خو کې کسان په ترافیکي پیښو کې مري. په لویدیځه غاړه کې د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي او فلسطینیان په سیمه ییزو انتخاباتو کې رای ورکوي. رای ورکونکو دغه کاندیدانو ترمنځ انتخاب کوي چې ډیری د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح د ګوند څخه دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د خپلې رای له کارونې وروسته خبریالانو ته وویل
یوم سعید جدا للشعب الفلسطيني.
نن د فلسطینی ملت لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې دغه ډیموکراتیک پروسې تعقیبول دي چې د 1969 میلادي کال راهیسې پیل شوې. لکه ټول عامه سازمانونه لکه مقننه مجلس، ولسمشري او ښاروالي چې د مستقیمو او ډیموکراتیکو رایو په نتیجه کې ټاکل کیږي، زه هیله من یم چې دا انتخابات هم په ورته ډیموکراتیک او آزاده توګه د شفافیت سره او پرته له لاسوهنې ترسره شي. د حماس ډلې پلویانو چې په لویدیځه غاړه کې اوسېږي انتخابات تحریم کړي او د غزې په تړانګه کې هم چې د حماس تر واک لاندې د انتخابات نه کیږي. د سوریې لپاره نړیوال استازی اختر ابراهیمی نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره د بشر الاسد د رژیم او مخالف وسلوالو ترمنځ د لنډمهاله اوربند د ټینګېدو په اړه خبرې کړي. تر اوسه پورې د دې خبرو د نتیجو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر دې دمخه د سوریې حکومت د ابراهیمی وړاندیز ته محافظه کارانه غبرګون ښودلی او ویلي وو چې دوی تضمین غواړي څو باوري کړي چې یاغیان به هم د سوریې امنیتي ځواکونو ته ورته اقدام کوي. او د یوکرین صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې اوس زندانی ده، په یو پرانیستي لیک کې د دې هیواد ولسمشر ته لدی چې څلیری ساعته د ویډیوي کمرو تر څارنې لاندې ده شکایت کړی. د تیموشنکو ویلي چې هغه په روغتون کې چې دا مهال د درملنې لپاره بستر ده، په تشناب او حمام او د سپورت په ځایونو کې هم د ویډیو کمرو په وسیله څارل کیږي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د فرانسې او افغانستان ترمنځ د همکاریو تړون سرلننه د اجرا وړ وګرځید. په دې اړه د روانې خبری مجلې په سر کې معلومات خبرو. په هلمند کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. سیډونکو وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د قضایي خوندیتوب د نلرلو پر مسلې ډیر ټینګار وکړي، ښایي له افغانستان سره د هغوی علاقه کمه شي. خو یو سیاسي کارپو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت حق ګڼل کېږي چې دا مسؤلیت ورکړي یا ورنکړي. دا د دواړو هیوادونو توافقات په نتیجه کې ثابتېږي چې دوی ته مسؤلیت ورکول کېږي او که نه ورکول کېږي.
او د ماشومانو د تعلیم د فعالې ملالۍ یوسفزۍ روغتیایي حالت اوس ښه دی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. لږ وروسته په دې اړه باندې او د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مفصل راپور لرو، خو لومړی به دې ته راشو چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ تړون سرلننه د اجرا وړ ګرځېدلی دی. دا خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له خپل افغان سیال سره یو ځای کړې ده. البته په یو خبري کنفرانس کې دوی خبریالانو ته معلومات ورکړی دي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیندی په اړه لاند معلومات راکړي.
بله فریده جان، اول سلام او بیا دا چې نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو او خبريالانو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستۍ کوم تړون چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان او فرانسې د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شوی و، اثر د نه نه د اجرا وړ دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فایبوس چې په همدې منظور کابل ته راغلی و، د دې تړون اسنادي یو بل تر تبادله کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستۍ یوه نښه ده او د دې تړون له مخې به فرانسا تر 500 لومړی کلونو پورې هر کال له افغانستان سره 3 میلیونه یورو مرسته کوي او د دې تړون اعتبار 40 کاله دی.
ډېر زیات بلې ادامه ورکوي.
یو خبره
مهرباني وکړه.
فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان سره به خپلې مرستې جاری وساتي او دا مرستې به د کرنې او روغتیا او امنیت په برخو کې وي.
ډېر زیاته مننه کور دې ودان خان محمد سیند وو، معلومات راکړل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، البته چې نن د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سره په کابل کې کتلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ همکارۍ مائده سرلننه د اجرا وړ ده.
ا ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم راشو د افغانستان او سیمی امنیتی مسایلو ته. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې وی چاودنې یو ملکی کس ژوبل کړو. په ګریش کولسوالۍ کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي او تیره ورځ د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ټولنیزو شورا دوه تنه غړي هم وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند وروستیو امنیتي حالاتو په اړه باندې معلومات راټول کړي.
د ګریش ګلوسوالۍ د بندبرګ د پوستې او پولیس د پوستې د اشپز په همکارۍ دوه ملګري ووژل او لسمې وتښتېدې چې وروسته همدغه پوسته د طالبانو تر وسلوال برید لاندې راغلل او څلور تنه نور پولیس هم د جګړې پر مهال ووژل. په دې وروستیو کې په هلمند کې دغه ډول پېښې ډېرې سوي دي، کله افغان سرتیري پر بهرنیو ځواکونو او کله هم یو افغان سرتیري پر نورو افغان سرتیرو برید کوي او مرګ ژوبله وراړوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید احمد فرهنګ وایي طالبانو د جګړې تاکتیک ته بدلون ورکړی دی او په دې ډول په پولیسو باندې بریدونه کوي او بې باوري رامنځته کوي. یو میاشت وړاندې په مساکله ولسوالۍ کې څلور پولیسو خپل نه تنه نور ملګري لومړی مسموم او بیا په ډزو وژل او خپل هم وتښتېدل. په روانه میاشت کې د مرجې په کارسدي سیمه کې د محلي پولیسو یو تن څلور تنه نور محلي پولیس ووژل. د دغه بریدونو وروسته هر ځل د پلټونو په نتیجه کې چارواکي وایي برید کوونکی د طالبانو له لورې ګمارل سوی او تر طالبانو پورې رسېدلی دی. څو کاله وړاندې کله چې په پولیسو کې اصلاحات نه پیل سوي په وار وار په یو شمېر پوستو کې لسګونه پولیس مسموم او بیا په ډزو وژل سوي دي چې تر ټولو وروستۍ د جمعې د ورځې پیښه ده په ګریش کولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. څارونکي وایي تر هغو چې په پولیسو کې ژور اصلاحات رانیسي او هغه کسان تر پوره پېژندګلوۍ وروسته په پولیسو کې جلب نه سي چې په خپل سر راځي د داسې بریدونو مخه نه نیول کېږي. ځینو لاستنځي چې پر افغان ځواکونو د بریدونو لړۍ څارلې ده د دې راډیو ته داسې ویل.
زما په نظر دغه بریدونه دا دي چې طالبان په خپل کړنو کې په خپل تاکتیکونو کې په خپل جنگي تاکتیکونو او نور تاکتیکونو کې تر دولت د مخه دي. هر وخت دوی خپل تاکتیکونه مخته کوي، دولت بیا د مخنیوي لپاره وروسته هڅه کوي. نو د دې ښکاریږي چې دولت د دې د مخنیوي لپاره لوړاندې کار نه دی کړی او د دې ستونزو مشکلات دا دي چې د جلب او جذب په وخت کې کوم پولیس یا کوم نور افغان سرتیری دریږي دغه په دقیق ډول سره نه دی څېړل شوی چې دغه څوک دی چې راځي، د دوی ضمانت ورکوي یا دوی دلته دریږي، د دوی آینده
ویل کېږي. طالبانو هم د ټولو هغه بریدونو پړه وخت په وخت په غاړه اخیستی دی چې د افغان ځواکونو له لورې پر خپلو ملګرو ترسره کېږي، خو د دې وروستي برید پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. په هلمند کې یوازې د پولیسو نه پر پولیسو بریدونه نه کېږي. دوه میاشتې وړاندې په واشیر ولسوالۍ کې په یوه امنیتي پوسته کې د ملي اردو لس سرتیري ووژل سوه او پنځه نورې لا درکه سوه، چې هغه مهال چارواکو ویل پنځه لا درکه کسان د طالبانو سره شریک وه او تر برید وروسته د هغوی سره تښتېدلی دي. خو د ملي اردو چارواکو په داسې حال کې د اردو له لورې پر اردو سوی برید نه مني چې هغه سرتیري لا هم لا درکه دي او بیرته اردو ته نه دي راګرځېدلي.
خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان مشرانو لوی اختر نه مخکې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر موافقه کړې وه، خو د سولې عالي شورا وایي د دې سفر له اجنډا سره تر اوسه پاکستان موافقه نه ده کړې. په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په وروستۍ درې اړخیزې غونډې کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری موافقه کړې وه چې اسلام آباد به د لوی اختر له رارسېدو مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت کوربه وي. بلخوا ځینې کتونکي وایي پاکستان د سولې په پروسی کې همکارۍ ته چمتو نه دی، ځکه خو د دغه پلاوي سفر هم ځنډوي. احمد زبیر شمن او په دې اړه نور معلومات.
که څه هم د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې وه د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به د لوی اختر له رارسېدونو مخکې اسلام آباد ته سفر کوي، خو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د دې سفر هرکلي ته نه دی چمتو شوی. لوی اختر ته یوه اونۍ پاتې ده، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د دې شورا د رئیس په مشرۍ د پلاوی د سفر نیټه نه ده معلومه. د سولې د عالي شورا غړی او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر اوسه پورې له هغو مشخصو مواردو سره موافقه نه ده کړې چې افغان پلاوی به په دې سفر کې مطرح کړي، خو هغه وویل سفر به بالاخره وشي.
سفر هیئت شورای عالی صلح و کشور برادر پاکستان
ورور هیواد پاکستان ته د سولې د عالی شورا د سفر موضوع په خپل اعتبار سره پاته ده. بیا هم چې دغه سفر ځنډیر علت یې دا دی چې د سولې عالی شورا یو کاري اجنډا آماده کړي، خو مقابل لوري باید له موږ سره موافقه پرې وکړي تر څو دا یو کاري سفر واوسي چې یو لاسته راوړنه ولري. هغوی د همدغو مواردو په اړه فکر کوي چې کله هغوی چمتو سي شاید د سفر نیټه اعلان سي او سفر وسي.
ښاغلی قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې د دې سفر په اجنډا کې څه شامل دي، خو په خاطر دې د سولې د عالي شورا غړو ویلي و اسلام آباد ته به په دا ځل سفر کې مشخصې غوښتنې مطرح کیږي چې وایي پکې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د افغان طالبانو خوشي کېدل دي. اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي دغه سفر یو ځلې په تیر روژه کې هم پلان شوی و چې بیا ونه شو. ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه پورې دې ته نه دی حاضر شوی چې له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعیت دا ده چې ښه شو چې دا سفر په پاکستان کې نه شو، دې لپاره یې شورا عالي شورا باید پوسي چې اوس پاکستان ته سولې ته مدل ده. یعنی دولت افغانستان د سولې لپاره د پاکستان سره ستراتیژي نه لري، دا یو فریب نه ایرنګ ده. د دې لپاره دغه هیئت چې غوښتل چې لاړ شي بېرته خامخا یعنی خالي په لاس بېرته راتلل، دا کار دا ده چې
افغان دولت تل ټینګار کړی چې پاکستان کولای شي په دې هیواد کې میش د وسلوالو طالبانو مشران د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې ورستو کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته هم لیکونه واستول او له هغوی نه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د عملی مرستې غوښتنه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه یو بل په خپلې خاورې کې د وسلوالو پر شتوالي او یا روزنې ملامتوي. د پاکستان د حکومت مخالف وسلوال په کونړ کې نشته، دا خبره د کونړ والي کړې ده او زیاتوي په دې ولایت کې داسې پاکستانی طالبان شته چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه ترسره کوي او دغه ټول وسلوال په پاکستان کې روزل کیږي او بیا کونړ ته راځي. په سوات کې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله ویان سره دین تیر شپه په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل چې دوی په خپل خاوري کې اوسیږي او هم الته مرکزونه لري او افغان حکومت ورسره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. روحلان وری او په دې اړه نور معلومات.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل د کونړ په خاوره کې داسې پاکستانی طالبان نشته چې د هغه هیواد په خلاف بریدونه ترسره کړي، بلکې د پولي په پاکستانی خوا کې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو مخالف جنگیلي روزل کیږي او بیا دلته د بریدونو لپاره رالیګل کیږي.
ټول دنیا ته دا معلومه ده چې د دې ترهګرو زال او ځای هغه پاکستان دی. دیورن کرخې شاوخوا کې د تګ راتګ امکان نره دوم، لیکن په داسې دایمي شکل په هیڅ صورت کې څوک دلته نشي پاتې کېدای. هغه دا چې موږ دلته سرحدي پولیس لرو، ملي امنیت لرو، اردوی ملي لرو او هم چنان د ائتلاف قواوې دي، نو هغه ته څوک داسې نشي پاتې کېدای. او موږ دا تعهد دی چې زموږ د خاورې نه به په دوی باندې هیڅ کله څوک څه نه کوي.
هغه وایي له یوې خوا پاکستان د کونړ پر خاوره د توپونو درنې توغندۍ را توغوي، خلک وژني، کورونه ړنګوي، او له بل لوري بیا افغان دولت ملامت کوي چې ګني دوی د پاکستان مخالفو طالبانو ته ځای ورکړی دی. د پاکستاني او طالبانو د ملا فضل الله د ډلې ویاند مولوی سراج الدین تیره شپه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل دوی خپل ټول فعالیتونه د پاکستان په دننه کې تنظیموي او افغان حکومت تر اوسه ورسره کومه همکاري نه ده کړې، بلکې د دوی کوم شمیر ملګري چې له سرحد څخه وختي یا د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوایی بمبار کې وژل شوی او یا هم د افغان ځواکونو له اړخه نیول شوي دي چې اوس هم د افغانستان په زندانونو کې پراته دي. سراج الدین دا هم وویل چې دوی د ملال یوسفزۍ د پرمختګ او پوهې مخالف نه وو، بلکې هغې همیشه په خپلو ویناوو کې د طالبانو سپکاوی کولو. نن چې ملال کوم حالت سره مخامخ ده، د دې مسؤلیت د پاکستان د فوز او د ملال د پلار په غاړه دی.
د دې اصل قاتلان چې هغه د پاکستان فوج دی، د خپل پلار
شپږ میاشتې پوره کېږي چې د کونړ په خاوره د پاکستان له لورې د توپونو توغندۍ را توغول کېږي چې شمېر یې شپږو زرو څخه اوښتی دی. خو د کونړ والي او ولسونه وایي تر اوسه د مرمیو د بندولو لپاره د هیچا هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او تېره شپه هم د دانګام په ولسوالۍ له لسو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوي دي. خو د پاکستان حکومت بیا دعوه کوي چې د دوی وسلوال مخالفین په کونړ کې اوسیږي او له دې ځایه د هغوی په امنیتي پوستو بریدونه کوي. خو افغان چارواکي او پاکستانی وسلوال بیا دا دعوه نه مني.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، په سوات کې د طالبانو د مشر ویاند ویلي چې د تعلیم د تنکۍ فعالې ملالې یوسفزۍ په پیښې کې پاکستان خپله ملامت دی. دا موضوع به په ځای پرېږدو او رابه شو خپله د ملالې صحت ته. په بریتانیا کې د ملالې یوسفزۍ علاج کوونکي ډاکټران وایي چې د ملالې د صحت د ښه کېدو په لړ کې مثبته خبره دا ده چې هغه اوس د بل په مرسته ودرېدلې او لیکلی شي، خو د زخمونو د وجې چې انفیکشن یا ګزکې کړې له هم د اندېښنې وردی. بلخوا د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د ملالې لپاره د زرګونو پیغامونو له لارې دعاګانې او نیکې پیرزوینې وړاندې کیږي. بشیر ګواخ پرې ریپورت لري.
د برتانیا د کوین الیزابت هسپتال مشر ډاکټر ډیو روسر وایي چې ملالې یوسفزۍ د نرسانو په مرسته په پښو ودرېده او د لیکلو له لارې کولای شي خپل حال ووایي. خو دغه په وینا لا هم ملاله سخته ناروغه ده او پر سر د ګولۍ لګېدو له وجې د زخم انفیکشن یا ګزک لا هم د اندېښنې وړ خبره ده. ډاکټر ډیو روسیر خبرلانو ته پرون ویل
لا هم د ملالې د زخم له وجې انفیکشن یا ګزک شته چې زمونږ بنیادی اندېښنه ده. نو بیا هم وایم چې ملاله لا هم له خطره بهر نه ده. خدا درته ویلی شم چې هغه په رغېدو ده. نن چې زه د هغې لیدو ته ورغلم نو په لومړي ځل د بل په مرسته په پښو ولاړه شوه. هغه د لیک له لارې خپل حال ویلی شي. د هغې مو په ساه نالۍ کې ټیوب لګولی دی ځکه چې د ګولۍ لګېدو څخه د هغې د ساه غاړه پړسېدلې ده او له دې وجې خبرې نشي کولی. کله چې د ساه اخیستو ټیوب ترې وباسو نو موږ ته هیڅ داسې وجه نه ښکاري چې خبرې به ونه کړی شي. راتلونکو څو ورځو کې ترې دا ټیوب وباسو.
د ماشومان لپاره د تعلیم د حق غوښتونکو مبارزه ملاله یوسفزۍ نږدې یوه اونۍ وړاندې سوات کې طالب وسلوالو پر سر وویشته. د ملال یوسفزۍ سره د هغې دوه ملګري شازیه او کائنات هم زخمیان شوي، خو هغوی له علاج وروسته واپس کور ته ولیږل شوي. د نړۍ ملیونونو خلکو د مظاهرو او لیکنو له لارې پر دوی دا برید په سختو ټکو کې وغانده. د ملال یوسفزۍ لپاره د برتانیا د برمنګم کوین الیزابت روغتون پر خپل ویبسایټ د بسپنې یا اتیا جمع کولو پاڼه هم پرانستې ده او خلک کولی شي چې هغې ته خپلې پیرزبینې او نیکې هیلې هم پرېږدي. له برازیل څخه اندری دی کارلوس په خپل پیغام کې لیکلی چې ملالې بهادره جنۍ ده او هر څه چې ورسره وشول هغه ډیر خفه کوونکي دي، خو په یقیني توګه به دا بیا جوړه شي. ریتوا لیکلی چې ملالې ته له فنلینډ څخه مینه ورلیږي او هیله لري چې زر تر زره جوړه شي. له بنگلادش څخه کویل په خپل پیغام کې لیکلی چې د هغه کورنۍ او ټول بنگلادش د ملالې د صحت لپاره دعاګانې کوي. امریکایي جلی الیزابت ډوهیر ته لیکلی چې د ښځو د حقونو لپاره د ملالې مبارزه به هدفه ده. دی ویلي چې ملالې باید له دې خبره شي چې په میلیونونو خلک یې مینوال دي، دعاګانې ورته کوي او نیکې پیرزوینې ورلیږي. کوین الیزابت روغتون کې د ملالې د علاج په اړه خبرلانو سره په خبرو کې د دې هسپتال مشر ډاکټر ډیو روسر وویل چې ملاله یوسفزۍ د هغې لپاره د نړۍ د میلیونونو خلکو له نیکو خواهشاتو خبره ده او له هغوی مننه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر نړیوالو مرستندوی مؤسسو خبرداری ورکړی چې که سر لوسه مرستې ونه رسولی شي بیا به په افغانستان کې د تیر کال د ژمي ناورین تکرار شي. دوی وویل تیر کال تر سلو زیاتې کورنۍ بېځایه شوې او د سړو له امله ډېر کسان مړه شو. که بیا هم وایي بېغوري وشي دا تراژیدي تکرارېدلی شي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
یو شمیر نړیوالو خیریه مؤسسو د جمعې په ورځ وویل چې باید فوري اقدامات وشي چې د تیر کال د سخت ژمي په شان بیا د افغانستان کورنۍ بې ځایه شوي مړه نه شي. د تیر کال په ژمي کې یوازې د افغانستان د پایتخت په کمپونو کې د هوا د سړوالي له کبله تر سلو زیات کورنۍ بې ځایه شوي افغانان مړه شول چې اکثره یې ماشومان ول. د بشنې د نړیوالې مؤسسې د ناروې د مهاجرو شورا او اتویشت نورو مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې شمای را روان دی تر نیم میلیون زیات کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرګ او لوږې له خطر سره مخامخ دي، مګر دا چې استراري پروګرام ورته پیل شي. دغو مؤسسو ملګرو ملتو د افغانستان حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته په یوه پرانیستي لیک کې ویلي، موږ د افغانستان پر حکومت، نړیوالو مرستندویانو او د بشري مرستو اړوندو ادارو باندې ژغ کوو چې فوراً د مرستو ژمنۍ کمپاین پیل کړي، څو په راتلونکو څو سختو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د لکونو کورنیو بې ځایه شویو د ساتنې لپاره تیاری او پلانونه یقیني کړي. تیره اونۍ په ولسي جرګه کې هم په دې تشویش کار شو چې که تر ژمي مخکې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته مرستې ونه رسېږي، ممکن بیا د هوا د سړوالي او لرې پرتو سیمو ته د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله تلفات پېشي. د اضطراري حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس ولسي جرګې ته وویل چې د همدې هدف لپاره څلور دېرش ولایتونو ته نوي میلیون افغانۍ لیږلې دي.
د دې لپاره چې په ژمي کې بیړنۍ پېښې رامنځته کېږي، نو د دې اړتیا ده چې باید ولایتونه یو څه پیسې ولري. موږ څلور دېرش ولایتونو ته نوي میلیون افغانۍ ولېږلې، 2895 میتریک ټنه اوړه 1200 هغو ولایتونو ته د لېږدولو په حال کې دي چې له ګواښ سره مخامخ دي.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو هم ویلي چې د تیر کال د ژمي ناورین یا تراژیدي د مخنیوي وړ وه. نو
اسمت سروان مو اوس به هم راشو. روسی راپورته چیرونکو وایي که افغان حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د قضایي خوندیتوب د نلرلو پر مسلې ډی ټینګار وکړي، خایل افغانستان سره د هغوی علاقمندي کم شي. دوی وایي چې افغانستان نړیوالې ټولنې ته ډیره اړتیا لري او باید چې دومره فشار پرې را نه وړي چې دې هیواد ته شا وړي. نسیم شفق په همدې موضوع راپور برابر کړی.
د سیاسي چارو سیډونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عدلي او قضایي خوندیتوب د نلرلو په اړه د ولسمشر کرزي ټینګار خایي له عراق څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو تجربه په افغانستان کې هم تکرار کړي. دوی وایي له عراق نه هغه مهال امریکا خپل ټول سرتیري وایستل چې د عراق حکومت په هغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د قضایي خوندیتوب یا مسؤلیت خبره ونه منله. د سیاسي چارو سیډونکو جاوید کوهستانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، پوځي او نورو برخو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی، نو باید په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو د حضور په اړه دومره سخت شرایط وړاندې نه کړي چې بهرنۍ ځواکونه په بشپړ ډول له دې هیواد نه پښې سپکې کړي.
نړیوالو ځواکونو ته د سختو شرایطو وړاندې کول شاید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د هغوی علاقمندي کمه کړي. دا بار به د افغان دولت پر اوږو بار سي چې توان هم نه لري. په دې صورت کې به نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه ووځي او افغانستان به خپل نړیوال ملګري چې سخته اړتیا هم ورته لري او د هغوی امکانات او فرصتونه به له لاسه ورکړي.
له هغه مهاله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلي، دلته عدلي او قضایي خوندیتوب لري او د جرم په صورت کې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې نه بلکې په خپلو هیوادونو کې محاکمه کیږي. چې خابلګه د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د ولسو ملکی افغانانو وژنه و. خو افغان ولسمشر حامد کرزی د ناټو له عمومي منشي سره په ورسي لیدره کې دا د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې مسأله بللې او ټینګار کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو حقوقي وضعیت د امنیت او ثبات له ټینګښت او له بهرنۍ تیریو څخه د افغانستان د پولو د ساتنې سره تړاو لري. په دې اړه د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله راغلی چې حتی افغانان په خپل هیواد کې د امنیت او ثبات په نه موجودیت کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم نه غواړي. د جمهوری ریاست د عدلی او قضایی بورد رئیس او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسی علوم و استاد نصر الله ستانکزی وایي چې له 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حقوقی وضعیت د افغان حکومت پریکړې پورې اړه لري.
د افغانستان دولت حق ګڼل کیږي چې دا مسؤلیت ورکی یا ور نکی که چیرې وروسته له 2013 کال نه د امنیتي توافق له مخې چې احتمالا د افغانستان دولت او د امریکې د متحده ایالات دولت ترمنځ امضا کیږي او دلته یو شمېر سرتېري پاتې کیږي، دا د دواړو هېوادونو د توافقات په نتیجه کې ثابتېږي چې دوی ته مسؤلیت ورکول کیږي او که نه ورکول کیږي.
خو جاوید کوهستانی وایي چې د امریکا لپاره د سرتیرو قضایي خوندیتوب یې ډېره جدي مسأله ده او په جاپان او د خلیج په هېوادونو کې چې پوځي اډې لري او سرتیري یې میږدي هلته